وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه وړاندې کوو او همدارنګه یادونه کوو چې له خبرونو وروسته د میدان وردګ ولایت په وروستي امنیتي وضعیت یو مرکه لرو، خو پیل خبرونه.
دا میدان وردګ ولایت چارواکی وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سي شنبه جل ریس ته فلار تختول شي و بیرته خوشی کړی شوی دی. دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش داسې و ویډیو خبره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو سوځول خودل کیږي. د استرالیا پولیسو نن سهار ویل 15 مشکوک کسان نیول چې غوښتل د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کریسمس په جشن کې چاودنې وکړي. دا میدان ورتک ولای چارواکی وای نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سي شنبه جل ریس ته پلار تختول شي و بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونو ته رسیدلی. دا میدان ورتک د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل دا کسان د قومي سپینګیرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګلو خوش شوي دي.
خوشبختانه په مغه ورځ وتونېدو د پیښه نه یو څه وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونېدو د چهارشنبه په ورځ د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل ویل همدې قضیې سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په سیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمتنی ولی و چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. د میدان وردګ د والی ویاند ویلی چې د زورواکي ته په دې خاطر خبرداري ورکړل شوه. د افغانستان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي. د ارګ باندې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د خبره پروند کابل خاروالۍ د تګلارې د سیړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې ځکه چې آبادې نه دي باید مشخص او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخنیوی وشي. د ارګ باندې د بیان لمخې خغلی غنی دا هم ویلي چې د ځمکو له غاصبینو سره باید مبارزه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب یواله جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیا کې د غوره محصل لقب او جایزه خپل کړی او فوق العاده رتبه منزوره کړی. د افغانستان اجرائی ریاست ویلي چې خغلی عبدالله له بهزاد حیدری سره د پنځشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدری د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې وتور او مډال دی ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د ایوارډونو لیست کې نومول شوی و چې خپل سیالان ماته او د مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل وی پانی لیکلی چې محمد شهزاد محمدی 14 یورزنوی لوبو کې د 699 منډو په ولس نړیوالو شلوره لوبو کې د 533 منډو او د څلور ورځنیو لویو وچو په لوبو کې د 301 منډو په والو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول، د غوره توپاچونکي او توپیشتونکي نمونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټول نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو پنځم مقام خپل کړی دی. د سوری پوز وای چې د حلب خار بشپړ کنټرول یې خپل کړی. د سوری دولتي تلویزیون ویل چې د وسلوالو مخالفانو او د غوی د کورنۍ ورستۍ جوپا چې د حلب خار د ختیځ سیمې په یو وړه برخه کې اوسیدل د پنځشنبه په ورځ له هغه ځایه لیږدول شوې دي. د احرار الشام په نوم وسلوالو مخالفې ډلې مسؤل احمد قرا علي تایید کړی دا چې مخالفینو تر کنټرول لاندې له ورستۍ سیمې هم د دوی خلکو کډه کړې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د معلوماتو لمخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځ انتقال شوي. د مخالفینو او د هغوی د کورنۍ خوندي لیک ډول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منزور شوی و. د مخالفینو او د دوی د کورنوی د وټلو موافقه ورسته لاغه وشو چې د بشر الاسد د رژیم پلوی عسكر او متحدینو په حلب کې د ختیځو سیمو د نیول لپاره پراخ عملیات وکړل. د عملیات د دې لپاره چې ویل کیږي ډیر ملکیان پکې وژل شول، د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نړیوالو مدافع ډلو لتون د انتقاد سره مخ شوې دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش تاسې و ویډیو خبره کړې چې پکې د دوو ترکی سرتیرو چې د جګړې په ډګر کې نیول شوی و سوځول خودل کېږي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د سوریې په شمال کې د الباب په سیمه کې له ترکی ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل ده. په امریکا کې میشته یو استخباراتي ډله چې د داعش فعالیتونه ساري پرونی وویل دا ویډیو داعش په یوې اړوند پاڼه کې خپره شوې. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په ترکیه کې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند شوی. ترکیه تیره میاشت وویل چې په سوریه کې له خپلو دوو سرتیرو سره اړیکې پرې شوې دي، خو دا روښانه نه ده چې دا ویډیو د هماغو دوو ترکی سرتیرو سره اړه لري او که نه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د الباب پر سیمه د ترکیې په وروستیو هوایي بریدونو کې څلیرشت ملکیان وژل شوي. اخوا د استرالیا پولیسو نن سهار وویل 15 مشکوک کسان نیولی دي چې غوښتل د دې هیواد په دویم لوی ښار کې د کرسمس په مراسمو کې چاودنې وکړي. د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قمندان وایي د کسانو له داعش څخه انګېزه اخیستي وه او غوښتل د ملبورن ښار د میټرو په یو تمځای او ځینو نورو سیمو کې چاودنې وکړي. په استرالیا کې دا نیونې وروسته لاغه کېږي چې د جرمني په برلین کې د کرسمس پر یو بازار لارې موټر وروستل شو چې 19 کسان یې وژل. پولیس وایي له 8 تنو نیول شوو کسانو څخه یو 26-کلن سړی او یو 20-کلن ښځه بیرته پرته له دې چې تورن شي خوشې کړي. 15 سړي چې عمرونه یې د 26-کلونو ترمنځ دا مهال د پولیسو په توقیف کې دي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پولیس وایي 4 یې په استرالیا کې زیږیدلی او 15 یې په مصر کې زیږیدلی چې مصري ټبر استرالیایی دی. د ځایي پولیسو مشر اشټن ویلي پولیس دا کسان له څه وخت راهیسې څارل او باور لري چې دوی د چاودیدونکو مواده او وسلو په وسیله د داسې بریدونو چمتووالی نیوه چې ګڼ کسان یې وژلی شول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون یې په مسکو کې د دفاع وزارت د وروستۍ کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولو ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګر ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر هغې دا څرګندونې وکړې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو لپاره په ورته توګه تر د مخ کې ټینګار کړی وو. د امریکا او روسیې مشران په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د دواړو هیوادونو په 2010 کال کې هوډ کړی وو چې د اټومي وسلو زیرمې به راکموي. او د ایربس شرکت او ایران هغه هوکړلیک بشپړ کړ چې پر بنسټ ایران له دې شرکت څخه د 13 میلیارد ډالر پر لګښت سل مسافر وړونکي الوتکې اخلي. ایران په دې اقدام غواړي خپل اقتصاد چې د کلونو په اوږدو کې نړیوالو بندیزونو ځپلې پیاوړی کړي. د ایربس شرکت پرون ویل ایران ته د دې الوتکو سپارل د راتلونکي میلادي کال له پیل سره پیلېږي. په دې قرارداد کې د ایربس ادریس او ادریس او 50 الوتکې شامل دي. ایربس همدارنګه د ایرانی پلوټانو او د ایران د هوایی ترافیک په روزنه کې هم له ایران سره همکاري کوي. ایران د همدې میاشتې په پیل کې د امریکا د بوئنګ د الوتکو له شرکت سره هم چې د ایربس رقیب شرکت دی او قرارداد بشپړ کړ شي پر بنسټ ایران اته بوئنګ الوتکې هم اخلي. دا دواړه قراردادونه وروسته لاغې ممکن شول چې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو جوړجاړي او توافق ته ورسید. دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې د ازادې راډیوي مجلې خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادې راډیوي مجلې ته ورشو لښمن سرسم د میدان وردګو په امنیتي وضعیت خبرې کوو. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي 9 لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تیر سي شنبې جلریس ته په لار تختول شوي او بیرته خوشې کړی شوي او خپل کورونه ته رسېدلي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادې راډیو ول دا کسان د قومي سپینګرو او د ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګولو خوش شوي دي.
خوشبختانه په مغه ورځ وتونیدو د پیښه نه یو سات وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډیرور هم و د قومي مشرانو په حالو ځلو یا خبره اترو په نتیجه کې وتونیدو د چهارشنبه په ورځ د هم آزاد خپل کورنۍ ته وسپارو.
خغلی منګل هم دا رنګ ویل چې د دې قضیې سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې د تکنی په نوم سیمه کې یو زورواکي څو عام کسان هم برمته نیولي وو چې د په وینا د حکومت په سپارښتنه یې خوشي کړی دي. په میدان وردګو کې دا لومړنۍ پیښه نه ده. په ځانګړې توګه د وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې وخت نا وخت د ناامنیو رپورټونه راځي او همدارنګه په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو په کچا د فساد او د دوی د کم فعالیت ادعاوې هم کیږي. افغان رسپانډ لیکونکي اباسین بریال را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. د میدان وردګ د ولایت پیخي له نږدې څاري. بریال صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ خبرونه ته راغلی. دا راته وایي چې په میدان وردګو کې ولې په دغه لویه لاره په تیرو څو کلونو کې پرله پسې نام نه ده او دا په یو ډیر جدي شکایت بدل شوی دی چې د دې لارې پر سر باندې له موټرو نه سپرلۍ کوزیږي، عام خلک کوزیږي او هغوی بیا په جرګو او مرکو کله راخوش شي او په قتل او وژنو باندې تمامیږي. ستونزه چیرې دی؟ ولې د میدان وردګو له منطقې نه تیرې شوې لویې لارې نه شي خوندي کېدی؟
اساسي ستونزه دا ده چې اغلته د دولت حاکمیت نهایت کمزور دی. میدان ښار داسې یو سیمه ده چې د ټول ولایت نه راوتلې، د کابل په څنډه کې مرکز دی او په دې څو دولتي تعمیرونو کې دولتي چارواکي ناست دي، نور نفوذ نه لري په وړاندې سیمو باندې. او کله چې هغه سیمې د دوی نه پاتې دي، هلته د طالبانو حاکمیت دی. دوی د معارف ریاست لري، منظم تشکیلات لري، دوی د قانونو ریاست لري، منظم تشکیلات لري، د اصطدام لري. په دغه طریقه باندې هلته داسې نه دی چې یوه ډله ده، هلته په منظم د طالبانو یو سټاپ دی او بیلابیل عوامل لري. په پخوا کې خو یو علت بیا و چې په دې لاره باندې د تیلو کاروانونه تیرېدل، د ناتو حمایتي لوجستیکي کاروانونه، بیا د ځینو قراردادیانو سره و، د دې دپاره چې دا قراردادیان وکولی شي چې هغه خپل هغه مسؤول تیر کړی شي او خپلو حریفانو دلته شکست ورکړي. نو داسې ډلې رامنځته کړې، هر قراردادي یوه ډله د طالبانو درلوده، د جنګ په مقابل کې پیسې ورکولې، د حریفانو موټر به ورته ویشتل، نو دوی به یې سالم تیرول. دغه نو سالم رقابت د اتو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې یو دایمي د ناامنۍ یو ځواک رامنځته کړ. او بله د دې هغه ایډیالوژیکه برخه ده چې طالبانو کې یو تعداد وردګو ډېر اختناق پسنده طالبان هم شته دي، او عملاً هلته داسې مراکز، دینی مدرسې او دغسې مرکزونه شته، ټریننګ سنترونه شته چې بهرني طالبان راځي، پنجابیان راځي، چچنیان راځي، هغوی ته هلته زده کړې ورکوي، د ماینې ښودو، د ټوپک چلولو.
بریال صاحب، پوښتنه دا ده چې آیا په سیمه کې وسلوال دومره پیاوړي دي چې حکومت یې یا حکومتي ادارې یا حکومتي ځواکونه د مقابلې توان نه لري که نه؟ حکومتي ادارې او حکومتي لوری هلته دومره کمزوري موقف کې دی چې د مخالف وسلوالو د دغه خوځښتونو او دغه ګډوډۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې مخه نشي نیولی؟
واضح خبره دواړه همدغه یوه ده چې دولت کمزوری دی، دولت عمل نه کوي، دولت لګښتونه کوي، امنیتي ځواکونه فعال عمل نه کوي. زه به تاسو ته څو بیلګې درکړم. د والي صاحب ویاند وایي په څو مرکو کې چې موږ داسې سیمه نه لرو چې هغه د طالب سره وي. زه وایم چې تر میدان ښار ور پرته داسې سیمه موږ په وردګو کې نه لرو چې هغې کې د دولت حاکمیت وي. آیا تاسو یوازې د ولسوالۍ تعمیر ته وایئ؟ کله چې کوم ولسوال کابل ته راشي، تر څو د بلې الوتکې پرواز نه وي، دوی د کابل نه هلته نه ځي. زموږ ټولې ولسوالۍ په کابل کې دي. زموږ د څلورو ولسوالیو، د وردګو د څلورو ولسوالیو محکمې په میدان ښار کې دي، خپلو ولسوالیو کې نه دي. یو ولسوال په د ولسمشریزو انتخاباتو کې د وکیلانو سره په الوتکه کې د امیردادو ته لاړو او بېرته راغی. یو علت دا دی چې دغه طالبان په یو شکل باندې را پیدا شول. دویمه دا ده چې اوس دغه ناامنۍ او د دولت ډېر بې تفاوتۍ او بې غورۍ څلور عوامل هم را پیدا کړل. یو عامل یې دا دی چې هر څوک هلته خپلې ګټې لري. محلي پولیس د دې لپاره دي چې دغه سیمې خلک وي، د خپلې سیمې امنیت وساتي. په دغو سیمو کې چې د ورزشکارانو وتښتېدل، دلته محلي پولیس د دې سیمې خلک نه دي. په دې وړاندې پروسه کال هلته جنګ وشو، محلي پولیس ټول یا د دایکنډي یا د نورو سیمو څخه هلته راغلي. بل اساسي مسله دا ده چې نورې وړې وړې ډلې دا په نرخ کې ولسوالۍ کې د طالبانو او اسلامي تر منځ اوه کاله جګړه وه، او په همدغه په تېرو څو وختونو کې کوم میاشتو کې دا ختمه شوې. بل اساسي مسله دا ده چې په لویو لارو چې کوم ځواک پروت دی، اجازه راکړئ، دا ځواک د طالبانو سره یو ډول سازش لري چې تاسو به پر موږ غرض نه کوئ، موږ به پر تاسو غرض نه کوئ. وسلې سره تبادله کېږي، مرمۍ په طالبانو خرڅېږي. د طالبانو د پوستې په خوله کې چې د سالارو او د سلطان خېلو سیمه ده، طالبان د واقعیده پافته کې ګذرې ځلې بیرون ته راوځي، په سړک درېږي، د خلکو نه ټلیفونونه اخلي، خلک بندیانوي، تهدیدوي، د دې ځنې بوځي. د پولیسو د پوسټ نه د اردو د پوسټ نه ځخ کاریږي خو څنګه ورته وایي دا دغه څه طالبان باید د پوسټ باندې د دې تعامل په مقابل کې برید نه کوي.
برل سره د بن سره وخت په کمیدو د ټولې ودیقه نورم لرو دارته وایا چی دی میدان وردګو تاسو خپل هم د اغې سیم سره نږدې تعلق لري د میدان وردګو خلکو د دې زیلوستو او باسیوادو او په پولیسي جرګه کې د دې سیمه استازو چارواکو چې د دې سیمه استازي توپ کوي دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه له چارواکو سره شریک کړي خصوصا په کابل کې د غوي جواب څه دی
پدا هر وخت موږ دا خبره کوو د میدان وردګو وکیلانو د میدان وردګو غټان په کابل ښار کې ناست یغه خپل سیمه سره هیڅ ډول رابطه نه لري متاسفانه وګ ټول سیاست په کابل کې د پارلمان ته لور شي اقتدار ته ورسیږي او باډیګارډان ولري مهمه مسله دا ده چې د بدلون لپاره باید د خلکو ته مراجعه وشي اوس د وردګو ژغورنې په نامه د ځوانانو یوه ډله چې د کلو نه هم ده د لرو سیمو نه هم ده او خپله په ښار کې هم دي په میدان ښار کې هم دي بیا سره دا ټوله شوې ده د فساد پر ضد اسنادي را ایستلې چې څومره فساد دی په دې دولت کې دولت کمزورتیا او په اړه دولت یو غلط دعا او په اړه په ولایتي کچه باندې لري دی هغه په اړه باندې
مننه کوو بریال صاحب متاسفانه
ټول ګروپ هڅه دا ده چې دا تغیر زر تر زر راشي او دولت اقدام
وکړي ډیره زیاته مننه کوو افغان رسپانه لیکونکي او ژورنالیست اباسین بریالو چې د میدان وردګو د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کولې موږ به په دې اړه په روانو خبرونو کې نور ریپورتونه او د افغان چارواکو سره خبرې ولرو دوستانو وسم راځو د ازادي رډیو مجلې ته
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ رومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال مسکا ساحل سره چې شعر یې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې دوهم مقام ګټلی مرکا اوري
پلان چې شعر مې ولیکو اتیا کالو او تر دې دمه مې تر درې سو سالور سو پنځه سو نام ډېر شعرونه لیکلي دي.
شاعر او لیکوال حکمت سروش د خپل کتاب پلورنځي او د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو دا کتابونه موږ راوړل.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه اسطورې جوړوي او لاسیلو وسترو سره فرق څه دی. تر دې هر څلومبای خبرونه لرو همایون هیواد راوروي.
پښتنه سندرغاړي معشوق سلطان وفات شو. معشوق سلطان چې د سوات په مټی کې زیږیدلې و په پښتو او اردو ژبه یې سندرې ویلې. هغه په رادیو او تلویزیون کې د سندرو ترڅنګ غنو فلمونو ته هم سندرې ویلې وې. معشوق تا ژوند په وروستیو کلونو کې د شکر او تور زیړی له ناروغي ورنځیده چې تیر دوشنبه د 15 پیتو کلونو په عمر لا دې نړۍ سره مخخه وکړه. د معشوق سلطان د جنازې مراسم د پېښور په چغلپور کې ترسره شو او حمل تخاور ته وسپارل شو. په لوګر کې د ملي پیغام سیمایز رادیو مشر قاضي محمد نصر مدثر د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو. د ملي پیغام رادیو یو خبريال ازادي رادیو ته وویل مدثر د قوس په 15 مال رادیو څخه خپل کور ته روانو چې وسلوالو کسانو پر حمله وکړه. هغه زیاتوي قاضي مدثر له هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه درلوده. قاضي محمد نصر مدثر د ملي پیغام رادیو مشر او د لوګر د ځوانانو د کلتوري او فرهنګي ټولنې غړی وو. ارواښاد مدثر د محمد اغې ولسوالۍ د معرف د مدیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. لاس غوره شاعرانه کتاب چاپ شو. دغه کتاب چې کائنات تنها لیکلی د معاصرو لسو ښځینه شاعرانو خاطرې فیضي حیا خټک خوږې شیرزاد زاهدې سبا اسما المرا بدې سپوږمۍ مینې انتظار سهرا بیبي او مجدې تنها شعرونه پکې خپاره شوي. کائنات تنها وایي د لسو غوره شاعرانو دا کتاب لومړی ټوک دی او له دې وروسته به یې نور ټوکونه هم چاپ کړي.
څه موده وړاندې مو د رڼا کلنۍ مشاعرې د سخ کال له غوره فرنګیالۍ سره مرکه خپره کړه. رڼا کلنۍ مشاعره هر کال یو ځل د میرمن کلتوري ادبي بهیر لخوا جوړیږي. په دې مشاعره کې د غوره فرهنګیالۍ تر څنګ دریو تنو شاعرانو ته چې شعر اول دوهم او دریم مقام ګټلی وي جوایز ورکول کیږي. په سږنۍ مشاعره کې د اغلې مسکا ساحل شعر دوهم مقام ګټلی و. مسکا په میدان وردګو کې اوسي او خپل شیرونه د ټلیفون لاري د بهیر په غونډو کې اوروي. زموږ همکار مسعود نیازی پرانا کلنې مشاعره کې مرکه ورسره کړي، دا اوریدلو بلنه درکوم.
مسکا جانې، که د ادبي فعالیتونو په اړه د لږ معلومات راکړي چې څه وخت نه شعر لیکي او څنګه مو شاعري پیل کړه.
مننه خورجانې، ادبي کوم فعالیت خو زه نه لرم، یوازې شعر مې لیکلی دی، تر اوسه خپر شوی دی، نه چا خپور کړی دی او نه مې کوم یو چاپ شوی دی. که چیرې چاپ شوی دی، د میرمن ادبي بهیر راته یا کوم کتاب کې او یا کوم اخبار کې چاپ کړی دی. شعر او شاعري مې ډېر وخت نه پیل کړی دی. اواتیا کال کې مې شعر ولیکه، د ماشومتوب نه مې لیکل، خو اصلا چې شعر مې ولیکه اواتیا کالو، او تر دې دمه مې تر 300 څلور سوه 500 نه ډېر شعرونه لیکلي دي. لیکم کله کله، خو داسې
نور لیکنې هم کوي، لنډې
کیسې مې ډېرې خوښېږي. یوه کیسه مې شروع کړې، البته د چا په ژوند مې شروع کړې ده، چې د اوس مهال کیسه ده، ته نه پوهېږم چې تر کومه ځای به ورسېږي. یا به خو موږ دومره لاسرسی نه لرو د ولایتونه چې یا چا ته ورکړو او یا څوک واوري یا څوک خپرې کړي.
دغه کیسه چې مې شروع کړې، ناول په شکل ده، لنډه کیسه،
لنډه کیسه ده. ما خو په نوم یې ښه دی، نه پوهېږم د چا به خوښ شي که نه، وایي چې زه ګرام یم که ښکلی. کیسه مې شروع کړې، تر نیمایي پورې رسېدلې ده. د ماشومانو لپاره مې یو څو کیسې لیکلې دي، خو بدبختانه چې تر اوسه کور کې را سره دي.
یعنی هلته تاسو چې وردګ ولایت کې ژوند کوئ، امکانات نشته چې دغه شعرونه او لیکنه چې کوئ دا چاپ شي، درته نور خلک مې ولولي او دینه بهره واخلي؟
نه، داسې کوم ځای خو نشته، داسې کوم څوک خو نشته. یوازې د مڼېګل کلنۍ مشاعره د میدان ښار په ښار کې کېږي، هغې ته ورځو او هغې کې ګډون کوو. نور هلته د نارینهو دپاره ځایونه به وي، خو د ښځو دپاره داسې خاص ځای نشته، او نه د میدان ښار او د وردګو ښځې دومره کولی شي چې خپل شعرونه چا ته ورکړي او یا یې څوک ورته چاپ کړي.
که د ستونزو په اړه دې راته وایي، کله چې د لومړی شعر پیل کړه، ځینې نجونې خامخا له ستونزو سره مخ شوې دي، ته څنګه کورنۍ غړو درته څه ویل تا چې شاعري شروع کړله؟ آیا ستونزې دې هم لرلې؟
بالکل، زما شعرونه د ډېرو خلکو نه تر اوسه پورې پټ دي. ما ورته نه دي ښودلي، په هغه کې زما ډېر وروڼه هم راځي، او تر اوسه مې چاته هم داسې نه دي ښودلي. البته چې په میدان ښار کې خو په وردګو کې خو ما چاته هم نه دي ښودلي چې زه شاعره یم.
هلته په کلي چم مالت کې چې خلک اوسېږي، مثلا نجونې چې دا ډول فعالیتونه کوي، شعر لیکي یا لیکوالي کوي، شاید که ښوونځي ته هم لاړ شي، د هغوی په اړه څه رقم ذهنیت موجود ده؟ مخالفت کېږي؟ ستونزې ډېرې دي؟
ولې نه، هلته کې البته په وردګو کې، په میدان ښار کې نه، په وردګو کې خو ښوونځی د نجونو نشته، او نه کوم نجلۍ ښوونځي ته تللی شي. دا پخوا زمانه وي چې موږ ښوونځي وویل، دا درې کاله کېږي چې زه نه ښوونځي ته ځم، تر نه هم مې ښوونځي وویل، بیا مې پرېښو. ډېرې همداسې زما غوندې پاتې دي، ډېرې ودونه وکړل په داسې ځایو کې لاړې چې هلته هېڅ هم نه شي کولی. زه خو لا تر دې ځایه راغلم، دا د یو څه خو مې وویل، خو نور څوک نه شي کولی. ښوونځي خو یو ځل نشته، د شعر لیکنه خو بالکل بنده ده. همداسې زما غوندې یو یوه که پاسېږي، غږ پورته کړي او یا یو څه ووایي.
تاسو چې یادونه وکړه چې تر نه هم مو زده کړې کړي دي او نور د درس زمینه درته نه ده برابره، څنګه نور پلان لرئ چې له خیره درس ولولئ هغه ولایت کې چې تاسو ته زمینه نه ده برابره، بل ولایت ته راشي یا کابل ته راشي دلته زده کړې وکړي؟
ولې نه، زه خو غواړم چې تر ژوند تر اخره پورې، دا زما ارزو ده چې زه درس ووایم او خپل زده کړې مکمل کړم. ما ډېر کوشش کړی، په میدان ښار کې یو ښوونځي پیدا شوی و چې هغې تر نه هم وروسته بیا زده کړې مکمل کولې، بیا د 12 اسناد او شهادتنامه ورته ورکوله. په هغه کې مې ډېر کوشش وکړو، خو افسوس چې هغه کوم د پوهنې وزیر چې هغه بدل شو، اوس داسې نه شي کېدلی.
که تاسو کوم شعر درسره یې راته ویل ولئ، اورېدونکي به هم ته خوند واخلي، ډېر به ښه شي.
د ما یو غزل دی، البته چې همدا مې په یاد دی، ښه خو نه دی، خو تاسو ته به یې ووایم. وایي: ګل رانه مشه کوه هسېنه، اغزی پاتې شم، خو بیا به زه د زړه په سر باندې سوری پاتې شم. زه خو د مرګ سوال کوم، ته راته نور ژوند راکوې، هسېنه زه لا تر ابد پورې ژوندی پاتې شم. لمر ته یې سوال وکړو چې ستوري رانه مه بېلوه، په دې اسمان کې به ښه نه وي چې سپوږمۍ پاتې شم. اوس دې دا سپینې واورې ټولې ته سپېره لمن کې، اوس خو نو لاړ شه چې زرغون شم، اسپرلی پاتې شم. چا ورته پورته دي لاسونه په دعا نیولي، یا لویه خدایه هسېنه چې لیونۍ پاتې شم. او خدایه دا څه دی، راته د غم د پاسه غم راکوې، نن رانه واخله چې هماغه پرونۍ پاتې شم. او مورې مسکا ته ځان کدن کې یو ځل لور ووایه، چې نه تر مرګه پورې داسې مېره نه پاتې شم.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. مثلا تاسو چې شعر لیکئ، د چا له شعره ډېر متاثر استئ؟ کتابونه هم لولئ ادبي؟ د چا شعر مو ډېر خوښېږي؟
ولې نه، د ما د استاد لیوال شعرونه ډېر خوښېږي. د لیوال صاحب همدا شان په نجونو کې مې ډېرې خویندې شعرونه مې خوښېږي، لکه د زمزمې خور، د محمود تقوا خور، د نعیمه غني خور، د ټولو خویندې شعرونه مې خوښېږي. د ډېرو شاعرانو شعرونه اورم، لولم، کتابونه ګورم، ډېر مې خوښېږي.
ډیر ښه. تاسو چې شعر لیکئ کنه نو یو استاد خو باید وي چې تاسو شعرونه اصلاح کی وی ګوري، مثلا چاته مو شعر ښکاروي چې هغه درته اصلاح کی؟
نه مېرمنه دا به بهر تر کله زنګ وه هم کله کله په ورته څو ځله مستقیما راغلی یم، دوی په نظر راکوي او الانګل سحر ته ډیر شعرونه وایم، استاد کاروان ته ډیر شعرونه وایم، ډیر خلکو ته شعرونه وایم، ټول په نظر راکوي، ډیره مننه کوم، ښه نظر پیدا کوي.
او دغه رڼا مشاعره چې تر سره شوه دې کې تاسو شعر دویم مقام وګټه، که دغه شعر په اړه ملک معلومات راکوي او څه احساس سره چې شعر مو دویم مقام
وګټه؟ ډیره خوشاله یم، دا د خویندو له برکته و چې ما دویم مقام وګټه. دا شعر ما ډېر په خوالي کله و، زما اوسنی شعر نه و، خو نه پوهېږم په دومره شعرونو کې مې دا شعر خوښ شو، انتخاب مې کړ. له دوی نه مننه کوم چې زما شعر ته دویم مقام ورکړ، ډېره خوشاله یم.
او څومره د خوښۍ احساس کوي چې اوس له دغه کپ چې ما اخیستی د دې سره خپل ولایت ته ځي او هلته نجونو ته نور نجونې چې دا وګوري هغوی به څومره مثبت ذهنیت واخلي چې هغوی وهڅېږي او تا غوندې فعالیتونه وکړي؟
ډېره خوشحاله یم، خویندې به ډېرې خوشحاله شي زما په دې لیدو باندې، او زه د هرې خور نه هیله کوم چې ورته دعا کوم چې ټولې زما غوندې دویم مقام وګټي، او ځان ته دعا کوم چې په بل ځل کې زه لومړی مقام وګټم. ډېره خوشحاله یم له دې سره، د چا خبره چې په هوا به ځم په ځمکه نه.
دغه شعر مو چې په رڼا کلنۍ مشاعره کې دویم مقام وګټه، که اورېدونکو او مونږ ته یې واورئ نو ډېرې به ښه شي.
مننه. وایي لکه به ورا غوندې لمنه چې د ګل ونیسي، داسې ګلونه چې مې څنډې د وربل ونیسي، غداران ګوره پښتنو باندې داغونه ایږدي چې پېښور ترېنه راپات کړو کابل ونیسي، د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړمه، چې لر شي بر شي نو پرې مې د چار ګل ونیسي، او جانان رقیب ځنې ګټلې زما تورې زلفې، لکه باغوان چې ترېنه لاړ شي باغ بلبل ونیسي، زما سینه کې ننوتي هلته کور جوړوي د یار غمونه، دروازې مې د ګوګل ونیسي، د بوراګانو له دې مینې نه به څه ووایم، یو ګل چې مړاوه شي لاسونه به د بل ونیسي، او مسکا د ګل سره د ګل سندرې زه کوایم، جانان ګلاب چې زما زلفو ته سمبل ونیسي.
ډېره زیاته مننه مسکا جانې، تاسو ته ښه وخت
غواړم. خوشحاله اوسې، تاسو نه مننه چې ماته مو وخت راکړ، خپلې خپرونې ته مې راوبلله.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ. شاعر او لیکوال حکمت سروش دوه کاله لمخه په کابل کې کتاب پلورنځای جوړ کړ. په دې وروستو کې څو کتابونه هم چاپ کړي دي. ښاغلی سروش وایي اوس په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه لرم او غواړم ګټور کتابونه چاپ کړم. له ښاغلی سروش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. سروش صاحب، له شاعری د خبرو ما او له لیکوالۍ د هم خبرو، له کتاب پلورنځي دی اوس خبر سوم، څنګه مو علاقه پیدا شو چې کتاب پلورنځي ولرئ؟
دا چې زما له کتاب سره علاقه وه، کتاب مې مطالعه کوي، کتابونه مې درلودل، نو بیا زما ځینو ملګرو دوستانو چې په هغو کې دانش صاحب تر ټولو مخکې راځي، هغه زه وهڅولم چې د خپلو رسمي وظیفو تر څنګ چې کله به مې درلودې کله به مې نه درلودې یو کتاب پلورنځی پیل کړم، او کچیر وکولای سم چې دغه د پښتو کتابونو دغه د خرڅلاو طریقه یو څه نوی کو، ځکه چې زه له کتاب سره بلد وم. همدغه انګیزه و چې بس ما یو کتاب پلورنځی پیل کړي، او اوس کتابونه لرو د زیاتره چې پښتو دي، نو په دې کې د افغانستان په هر ولایت کې چې کتاب چاپېږي موږ راوړو، همدارنګه په پښتونخوا کې چې کم کتابونه چاپ شوي دي دا لرو، نو کوشش کوو چې هر ډول کتابونه ولرو، خو په لومړي سر کې مو پښتو کتابونو ته توجه ډیره زیاته ده.
سروش صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې نوی طرحه تقریبا لري د کتاب پلورنځي لپاره، هغه څه ده؟ نورو کتابخانو سره به څه تفاوت لري ستاسو کتاب پلورنځي؟
موږ هڅه کوو چې یو خو موږ په دې کابل کې د پښتو کتابونو یو مرکزیت واړو رامنځته کوو، چې په دې لاره کې هڅه کوو چې تر یو حده پورې رسېدلی یو. که زه یو مثال ووایم، په ننګرهار کې کتابونه چاپېږي کندهار ته رسېدل، ځکه چې د کندهار چې د ننګرهار کتاب پلورنځي کې تکړه وه په دې برخه کې د مارکیټینګ، یا مثلا زیات کتابونه چاپول، د کندهار کتابونه همالته په کندهار کې پاتېدل. نو بیا ما د هغو سره خبرې وکړې، د هغو ټول کتابونه چې دوی چاپ کړي دي هغه مې راوړل کابل ته، او دلته مې بیا د ننګرهار د ځینو کتاب پلورنځي سره خبرې وکړې، یا ځینې کسان چې له ننګرهار راځي هغو ته مې وویله، نو هغه کتابونه واخیستل. نور مثلا د پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصلین او یا د ماسټرۍ محصلین چې وه، دوی ځینې داسې کتابونه وه چې دوی مثلا په هر ورځ په خپل درس کې یادول دغه په باره کې به لیکچر اوریدي، خو دا کتابونه تر اوسه پورې نه ولیدلي. چې مثلا په هغه کې ډېر د پېښور اکاډمي کتابونه دي یا د کوټې د لیکوالو کتابونه دي د پښتو، دا کتابونه موږ راوړل. نو اول ګام زموږ دا و چې دلته مو یو مرکزیت رامنځته کړي. دویم دغه دا دی چې موږ غواړو د کتاب د چاپ په برخه کې ځینې کارونه وکړو، ځینې نوښتونه وکړو.
یعنی غواړی چې له دې وروسته خپله هم ځینې کتابونه چاپ کړي؟
بله، و موږ چې وکتل یوازې په دې هغه په اصطلاح گزارانه کېده چې موږ د نورو کتابونه وپلورو. بیا هم ملګرو ماته نظر راکړي که مثلا موږ ځینې ښه کتابونه چاپ کړو دا به لا ډېره ښه سي.
تاسو مطبعه هم لرئ یا که صرف کتاب چاپوئ په نورو مطبعو؟
نه، مطبعه خو نه لرو، ځکه هغه یو بیخي جلا برخه ده. نو موږ کتاب دور مثلا له ډیزاین څخه نیولې په اصطلاح هغه اهتمام یې موږ کوو، بیا صرف هغه فایل وروړو مطبعه راته چاپوي.
سروش صاحب، دا مې باید په پیل کې پوښتنه درنه کړې وای، څومره وخت کېږي چې دا کتاب پلورنځی مو جوړ کړی ده او تر اوسه پورې مو د کتابونو مو ویل څومره کتابونه مو چاپ کړي؟
کتاب پلورنځی خو تقریبا 2 کاله کېږي چې شروع کړی مو دی، خو د کتابونو چاپ مو 3 میاشتې مخکې موږ د کتابونو چاپ
مو پیل کړو.
بله، او
تر اوسه مو 2 کتابه چاپ کړي؟
تر اوسه مو 3 کتابه چاپ کړي، چې ورسته یو ډېر مشهور ناول دی چې د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی خو په پښتو کې نه و، چې دا د فرانس کاپکا مسخ ناول دی چې د لومړي ځل لپاره پښتو ته راغی.
2 نور کتابونه مو کوم کتابونه چاپ؟
یو بل کتاب مو چې ډېر مهم دی د ادبیاتو په برخه کې او یو ډېر ښه لیکوال دی، ډاکټر صاحب احسان الله درمل، هغه پر یو کتاب باندې ډېر زیات خواري کړې د شیرستان په نوم. نو هغه د شعر په باره کې دی، ډېر اکیډمیک او علمي ریسرچ یې کړی دی او ښه غټ کتاب دی. نو یو ما هغه کتاب چاپ کړی دی. یو تر هغه مخکې یو بل کتاب و چې زموږ لومړی کتاب و، هغه په کابل کې یو ډېره بده پیښه وسول چې ډېر غټ جنایت و فرخونده. د هغې پیښې وروسته چې ځینو لیکوالو په هغې باره کې مقالې لیکلې وې، نو بیا موږ فکر وکړ چې دغه مقالې کېدای سي ځایی سي، ځکه هغه ډېره ښې وې. نو بیا هغه په کالې محمد یار صاحب راټولې کړلې چې فرخونده در آتش عقیده یو کتاب دی چې پښتو او فارسي مقالې پکې راغلي.
کتابونه تاسو خپله انتخابوي چې بیا چاپوي که نور دوستان درته رالیږي؟ دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده؟ د کتابونه
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانم، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي. نو بل د مارکیټ غوښتنې تم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کم ځای کې خلا ده، که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاوې پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی، نو ماته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو. ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ، ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سروش صاحب، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم 2 اونۍ مخکې یا 3 اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل به چې فروش ډېر د ناولونو ده. تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ، اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه دي چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسیږي. نو خو په هغه کې اوس مثلا موږ د طب په برخه کې ډېر ښه پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې دغه خلا تر یو حده پورې ډکه سوې ده، خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو، لکه څنګه د ژوند په نورو برخو کې لرو په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په طب کې ځینې کتابونه هر کال راځي، خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په طب کې چې کم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی دغه توقع کولم یعنی ډیره منطقي نه ده چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو په طب کې هم ولرو، ځکه موږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر یو حد پورې دا سوی دی، اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې واخلي، ځکه دوی پونتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي، داسې کتابونه خوښوي. او ځینې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخه په نوم یو ناولګوټی چاپ کړی ده، دا چا ژباړلی؟
مسخه د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثر ژبو ته ترجمه شوی وو. مسخ ناول زما یو ملګری دی او ډیر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه د دې کتاب په اړه راته ویل چې زه کار پر کوم او ترجمه کړی مې دی. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل، ولاړم دا باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډیرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل، موږ حیران شولو چې داسې لیکل امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه شول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راولېږي. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروش صاحب، څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې د ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهور دي،
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې مال دلی یا زور زم، تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېر غټي او شي کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي، کتابونه چاپي او خلک ورزي.
ډیر مننه سروش صاحب، کور مو ده.
او مننه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژوند مهمې چارې کومېدي او کومو ته باید لومړیتوب ورکړو؟ دا د دې نقل استاد راته وایي چې وګما جبر خېل راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی، ایولو یک څوړی په لاس کې و. لکه څوړی یو لوی مرتبان راویست او شاګردانو ته یې وویل، دا خو به نه چې تشته. شاګردانو ورته وویل، هو استاد تشته. بوډا استاد کا څوړی ته لاس وغځاوه او دا زلی ده هغیو همرا لوی تیگی ور نراویستلې. تیگی په مرتبان کې واچولې، مرتبان لې له هم دی تیگو ډک کړ او شاګردانو ته یې وویل، آیا مرتبان ډک شو؟ شاګردانو په یو خوله ځواب ورکړ، هو استاد ډک شو. استاد یو زل بیا کڅوړې ته لاس وغځاوه او مردکۍ ور نراویستلې. مردکۍ مرتبان ته واچولې. مردکۍ د هغیو په اندازه غټو تیگو پچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیګو ترمنځ خالی ځایونه پاتې نه شول. هله یې له شاګردانو وپوښتل، څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یو خوله ځواب ورکړ، اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راویستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې ښه وخوځاوه چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه، څنګه اوس څنګه؟ شاګردانو ورته وویل، اوس نو د هیڅ شي ځای په کې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه، ورته یې وویل، ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور لغړی سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هغیو همرا غټی تیږي وبولې. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوخي ودانې جوړول یا په ډیره تنخوا پسې ګرځیدل مردکۍ وګڼي او در جن غیر مهمی چاری لکنن دوری جپوزای خوروا خوڑل یاد کوتی سپین رنگ پسر رنگ بدلول شگی وکنه. کمک در جوان پا مرتبان که اول شگی واچو نو طول بردک شی او مهم کارونو تا بزای پاتی نشی. بهتر داده چه کارونا پا مهمو او غیر مهمو ببیشو او مهمو تا اول صحیح برکرو.
شاعران چه دول استوری جولوی؟ دا استوری لاسیلو استورو سره چه فرق لری؟ پننانی ادبی باز که خاغلای درمال چو مشهور استوری را توایی او بیا پدی را تا گیگی چه کم دول تخلیق دیر هنری دای؟ خاغلای درمال وایی؟
یا درجم دول چه شاعران پخپل استوری جولوی؟ دی شاعران استوری دی حقیقی استورو سره یو توپیر دل دی؟ چه حقیقی استوری دی پخوانی انسان؟ تخیلات دی خدا کسی تخیلات چه دی دوی دینی عقاید و دوی عقیده ور بنده که والا او دوی تا دین مهم و جیدی و خود شایران و استوری چی دی شایران هم عقیده نور بندی لری نور خلق هم عقیده نور بندی لری دی تخیل پا مت جوری شیوی دی هنر دی جا دی پارا پا خانه خلق و دی جیدی ما خود دی تشریح دی پارا دی خپل لاشور دی تشریح دی پارا کارولی شاعران چه استوری جوړی وی لکه مونږ چې په حسن تعلیل دی حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغه ته شاعران دی طبیعي حوادث یا د پیښو د تشریح لپاره د عوامل تراشي شاعران هم د تخیل په لاس کله کله استوره ډوله تخیل وکړوي او استوره ډوله شعرونه یې جوړ دی دریم ډول کرونه د استورو د ادب سره یا د شعر سره د نظیر احمد نظیر یو شعر دی په دې کې تاسو وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب و تناسب دی چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نو ښکاري بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خواره وروي لمر ځي د دې ترمنځ یو استوره ډوله تصور تراشل شوی نظیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې امیل وشلولو او مرغلرې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي لمر اوس د خپلې مستې سزا په خپله ګالي لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي په دې هیله چې شپه یې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي مګر جانانه ماښام نه پیژني ماښام ظالم دی ماښام ظلم وکړي ماښام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وښویوي امر غلری ټول تیت پتی دي دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکار کېدو پټي دو ځینې لتون دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړی او یو استوره ډول ټوټه ورنه جوړ کړی او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې مشته یو هندي استوره د پغې کې ویل کیږي چې لمر او سپوږمۍ دوه خزي وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه لر یو ورځ لمر اوس په مې سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا د پاره زما سره نه کافي دی په دغه عمر اولادونه څه کوو د به ووژنو سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دی وبه ووژنو لمر خپل ټول اولادونه د ستورو عمر اولادونه وغه یې ووژل خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه هغه خپل اولادونه ژوند دي خو سره ورځ چې لمر راخیږي سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټي کې او بیرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي دا د اساطیرو تاثیر دی او د نظیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې اساطیري طرز تفکر ورګل شوی او تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېدلی وي د استورو او د شعر د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوری پکې تراشلی دی د غفور لیوال یو شعر دی چې هندار ولی حافظه نه لري د دې لپاره یو استوره جوړه شوې ده یو سوال دی د کاروان سپ شعرونو کې ګڼې استوری تراشل شوې دي مختلفو عواملو لپاره د طبیعي عواملو لپاره او د نورو ښکلاګانو لپاره استوری تراشل شوې چې په هغه کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي او استوری مونږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی په تدریج تدریج مونږ اول تشبیه ویل بیا مستعاره ویل بیا سیمبول ځینې نور شیان استوره استوره م ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړکو چې لس ګرامه وي او په بلې هنری ټوټه کې تخیل 50 ګرامه وي نو د دویمه هنری ټوټه 15 چنده هنری ده دی اول نه مونږ چې کله تشبیه وایو زه وایم زلفې د شپې غونتی دي دلته لستون کې همدا چې وایم چې غونتی دي د تشبیه د تورې نه پوهیږي چې دی خو نه خو یو مشابهت لري، یعنی دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خو سره نږدې کیږي، د یو خو ورنوزي استعاره جوړیږي. په استعاره کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لستون کې مجبور دی چې کله وایم چې سر و روانه وا لستون کې د تخیل باید خپل وکړي چې خاص سر و خو نه روانيږي، د روانېدونه معلومیږي چې سر و مشابه به دی، دا یو تصویر دی او خو هغه بل اړخ څه دی تصویر د فعالیت کې چې خاورنو څه کېدای شي چې روان وو او د سرویس سره ورته دي. اخر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یوه دنګ انجنې وښيي، یعنی لستون کې ته د تخیل فرصت ورکول کېږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. وروسته سیمبول راځي. په سیمبول کې دغومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر و روانه وای و قرینه وا، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لستون کې مجبور دی چې ټوله ډیټا ټول معلومات صرف د تصویر دی واړ نه روز او بس د مشابه نه، مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي د دې نه هر لستون کې سلګونه معنی اخلي، دا یوه معنی هم نه وي. او لستون کې مجبوریږي چې د دې معنی بدا وي، د دې معنی بدا وي، د دې معنی لکه ما چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل، ډېر مثالونه وو. د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه غوټي تجري دي په غر پورې، په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوې درلودلی شي او هر لستون کې خپل خپل معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده. په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غونتې دي، ته د زلفو نه بله معنی نه شي اخیستلی، ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دواړه خونه دغه د شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه وایم چې سر و روانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نه شي اخیستلی. مجبوراً داسې یو شی به وي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، دا روانه کې سر محدود کړه. په سیمبول کې معنا له محدودیږي او د تخیل ډېر وک ورکول. په استوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته، یعنی که مونږ او تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو، ورو ورو تخیل پکې ورزیاتو او حقایق ورنه کمو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غونتې دي، په هغه کې د غوندې ورنه کم کړو، حقایق ورنه تراشو 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 تراشو، اخر سوچت تخیل پاتې شي، موږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایو چې استورا په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده. او دا د سینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکه لري. یو د میتولوجایزنګ اصطلاح ده، یو ډی میتولوجایزنګ. سینس ډی میتولوجایزنګ پروسه په مخ بیایي. ډی میتولوجایزنګ دا نه چې سینس چې کله د یوې په دې د حقیقت سره مخامخ کیږي، مثلا د باران څنګه راځي، په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړه چې استورو څه ویل چې باران څنګه راځي. بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دا مسله تعقیب کړه چې باران ولې کیږي، طبیعت کې څه مسلې دي. خو وروسته سینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول، یا شپه ورځ څنګه راځي، یا نورې پیښې. سینس اوس په تجربي ډول سینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي، ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي تر څو چې سوچا حقیقت پاتې شي. دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي، یعنی د میتوس د استورو د تخیل ایسته کول تراشل د یوې پدیدې نه. خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي، یعنی هغه د یو حقیقت سره تخیل ګډوي 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 چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچا هغه ته ورسیږي، تخیل ته ورسیږي. مثلا د دې شپې ورځې پیښه به راواخلو، د دوو خو نه به تعقیب کړو. شپه ورځ سینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده، ځمکه د لمر په شاوخوا دوه ډول حرکتونه لري، یو انتقالي او یو محوري. په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي هغلته ورځ راځي، کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي، او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه هغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي. دا سینسي حقیقت دی، په تجربه ثابت دی. د ګالیله د تیوری نه راوتلی او د کوپرنیک او د سینسي عالمانو تحلیل دی چې موږ یې په فزیک او په طبیعتو کې دا یو ډول تحلیل دی. اوس که د تحلیل ته لږ د تخیل خواږه ورګډ کړو، مثلا کاروان صاحب وایي چې د ژوندون په ګوتو برګې تسپې وایو، هم په ورځو هم په شپو یادو خدای. د کاروان صاحب په شعر کې د تخیل پښه را آزاده شوه، یعنی شپه او ورځ داسې دي لکه برګې تسپې. دا د تخیل هغه لومړی مرحله ده چې اوس پورې د تشبیه په حالت کې د لږ تخیل ورداخل شو. اوس که دا تخیل لږ نور هم ورډیر شي، مثلا د دې نه استعاره جوړ شي. کاروان صاحب وایي چې کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي. دلته لمر استعاره شوی، د ده په لاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ورباندې وهي، او دا د وهلو فعل د وړانګو خنجر دا پرسونیفیکیشن دی. دا د استعارې لوی خصوصیت دی. دا د هغه د پخواني بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی. که مونږ هنري حساب کوو دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی، هلته تشبیه دی. په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي. هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسپو غوندې دي. دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وایي، د یو جنګ آیني تصویر وینو. اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کړو، په استوره یې اړول غواړو، د شهدا یو بیت چې شګفته کړه لکه لمر تندی هر چاته چې پتله د سیپوش تمام جهان شي، په دې کې د تخیل نه غیر هیڅ نشته، مکمل تخیل دی. او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې، د هنر په لحاظ هم استورې ته ور نږدې کېږي، دغه ډېر هنري دی. علت یې څه شی دی؟ شهدا وایي چې د کوپرنیک د سینسي عالمانو یا د سینسي منطق خبره هلته پرېږده، شپه ورځ په دې نه روځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي. دا خبرې ګپ دي. خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندېدو روښانه تندی درلودو، او ټولو خلکو ته یو شان کتل، د ده ویړ تندی و. کله چې دای لاړو، د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي. کله چې دای ډوب شو، ولوېدو یا مړ شو، اوس دا شپه چې دی شپه شپه نه دی، د ځمکې یوه برخه د لمر نه دی پناه شوي، بلکې ټولو کائناتو په لمر پسې د ویر جامع اغوستي. دا د ویرنې ماتم دی، په لمر پسې ماتم دی، تورې جامع اغوستل شوي. دا ساتیري ډول ترسته پکړ دی، د استوري جوړول دي. یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي. ما درته ووي چې شپه ورځ څنګه راځي، دا سینسي علت مووي، او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاټ کو، ورو ورو میتولوجي اخر میتولوجایز شو. یو حقیقت دی، یو سنسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو. همدارکم د دې سرچپا کورم کی سنس، د دې سرچپا کور کې مثلا د نرګس پاړه چې مونږ استوره وي، د نرګس پاړه استوره دا ده. نرګس ذکر ټو کېدلای چې په یونان کې یو مغرور ځوان و، هغه چاته نه ورکتل او خایسته و، او بیا وروسته په خپل ځان پسې زاره چاودی شو. بیا وروسته شاعران ورو ورو دا خبره راکموي د استورې نه، مثلا وایي چې ستا سترګې نرګس دي، د تشبیه حد راټیټ شي. یا مثلا کېدای شي د استعارې په بڼه هم راغلی وي چې نرګس په یو پښه ولاړ دی، یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس لچند دی، نرګس نه ګوري اړون دی. دغسې استعارې هم راغلي په ادبیاتو کې. بیا وروسته د تشبیه په حد کې هم راغلی چې د نرګس راټیټ شوی. یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي، هلته استوره، بیا استعاره، او بیا تشبیه. کنه چې ستا سترګې د نرګس غوندې دي، یا د سترګو نرګس، دا د تشبیه په حد کې دی. مګر که د دې نیم راټیټ کې د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو، دا مستقیم حقیقت دی. دین خیال تراشل شوی، د استوري نه خیال تراشل کیږي، استعاره استعاری نه چې وتراشل شي، تشبیه دی تشبیه نه چې وستراشل شي حقیقت، او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو ریسرچ ورنه جوړي. یعنی سنس دی ډی میتولوجایزینګ پروسه په مخ وړي، او هنر دی میتولوجایزینګ پروسه په مخ وړي. دا دوه د سنس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي. بل خبره دا ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیږي، هغه استوره دی میتولوجي میتولوجایزینګ په مرحله کې. مثلا موږ چې یو حقیقت د یو پدیدین حقیقت وترشو، میتولوجي ته ورسو یا میتولوجایز کو، نو اوج ته ورسیږي. لکه د شیدا شیر مثال موږ ورکو، او په دې حالت کې سنس صفر کیږي. یعنی د میتولوجایزینګ په مرحله کې سنس صفر دی، نشته سنس. او کله چې سنس اوج ته رسیږي، مثلا د زراعت د یو متخصص خبرې د نرګس په لغزه کې، بیا هنر صفر دی. یعنی د دوی دوو د اوج ټکی سره سرچپه دی. په کوم ځای کې چې استوره دی هلته سنس نشته، سوچا تخیل دی حقیقت نشته. په کوم ځای کې چې سنس دی هلته تخیل نشته، نو په لحاظه هنر هم نشته. چېرته چې سنس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی، چېرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سنس په صفر.
نو په دې حساب ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو نه ما برداشت دا ده چې که هر شاعر غواړي چې یو ډیره هنري ټوټه ولري، یو ډیر هنري شعر ولري، نو د استوري لمن دي.
بالکل، کچیر غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کی وي، دا یو طبي پروسه ده چې په لومړي سر کې شاعران تشبيهات جوړوي، بیا استورو، بیا استعاری ترسيږي. ما یو چلن لوسي و چې په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پورې تقریبا 200 300 کاله مزل ده. او د دوی یو توپیر دم ده چې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پورې شاعران د تشبيه نه استعاری ترسيدلي. یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبینه تر استیاری پوری حرکت کوي، دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی، او د شاعرانو یو سبک بدلیږي، یو نسل بدلیږي. یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتراشي چې هغه په استعارو وړوي، بل نسل باید وتراشي چې په سمبولونو یې وړوي، یو بل نسل یې اوس وتراشي چې په استوروی وړوي. د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کی او خپل شاعری دی استرو هته ورسوي. خو که غواړي چې ډېره هنري شاعری وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزینګ پروسه په مخ یوسي، یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي، د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي. او که چیرې غواړي چې نړۍ ته مخه کړي نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسي. او دا دی سنس د هنر یو توپیرم ده، ځکه نو موږ وایو چې په استورې د ادبیاتو ډیر خلاق او ډیر هنري تخیلي توکی دی چې ډیر خلاق شاعران ایجادولی شي. او ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمعي لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریا په غاړه ناست وي، دوی ډیرو لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډیر نږدې وي، ځکه یو خو دوی خپله تخیل لري، بل دا دوی د جمعي لاشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني. نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډیر فوران کوي، بیرته راژوندی کیږي. یو دا چې دوی خپله جوړوي، بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي، هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي. زما په نظر د استرو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده. یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دی، که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي، خو چون د ده جمیل اشور د استرو سره اړیکه لري، په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبره واوري، دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه ده. بله خبره دا ده چې ساینس هم تر اوسه پورې ټول حقایقو ته ځوابونه نه دي ویلي، او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوی شي نه ساینس تر اوسه پورې حل کړي. د علم او د معرفت یوه جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ ده. مثلا ساینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه وي، ستارو سیاګي جهان اور به نور څه دي، د زمونږ د نړۍ نه زمونږ د طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کې نشته. په دې اړه ساینس څېړنه روانه کړي، خو هغه شایي چې لا د ساینس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلی، په هغې ساحه کې یا په هغې جزیره کې د تخیل لاس خامخا شامل وي. یعنې دا اوس که زه او ته خبرې کوو، تصورات جوړوو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلق وي، زه به ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو. او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکېږي، زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي. او په دې لحاظ استورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانی بشر پیژندنې یا د پخوانیو انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پیژندنې لپاره ډیر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره، چون زموږ بحث شعر دی، د شعر سره د استورو په اړیکه باندې خبرې وکړي. که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په استورو باندې پخپله پوه شي، د لوجه یا د استوره پیژندنې ډیر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي، په زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي، ځینې نه دي ترجمه شوي، د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیاس د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی استوري، د یونان پخوانی استوري، د اروپایي د عراق پخوانی استوري، د چین پخوانی استوري، د دوه اساطیرو ګڼې غټي غټي مجموعي چوب شوي. د دوی لستل یو د ګټل لري چې د پخوانی انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي، ډېر الهامونه ورنخلو. او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي، د هنر سره مرسته کوي، د تلمیحاتو په برخه کې. او بل خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کیږي. او لوی تر ټولو مهمه خبره دا چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب، د استوري له خوبونو سره څه ارتباط لري؟ څاړي کله؟
او بالکل، د خوبونو او د استورو ترمنځ ډېر یو جالبه تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو، د فردي ارمانونو، د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل ارمانونه، خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټیږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي، همدغسې که د ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور وبولو، د تجمعي لاشعور وایي د یونګ په ژبه، دا استوري چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استورو ته هم ارواپوهان یا استورو پېژندونکي د اجتماع خوب وایي چې په دې کې د ټولې اجتماع یا د ټولې ټولنې غوښتنې، اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه، ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیک ژبه پکې تمثيليږي او هغه ته تجسم ورکوي.
په دې کې د ټول بشر مشترک خوب.
بالکل د ټول بشر یا د ټول ټولنې خدو یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شیر سره مزکړی کړی چې شیر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستوره هم د ټول ټولنې ارمانونه، ایدیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استورې هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شور فورانونه تمثیلي او سیمبولیک بڼه پکې اخلي.
ډېره مننه ډاکټر.